شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکوونکو د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادي رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپا وهلی او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندي کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت تر غورځېدو په پیشه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیشه د پنځشنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان ته پنځشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته ډېر ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نه شپېته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژان ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سرریاسه بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقدامات پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل تضمین شي. د غزې د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي د غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصوصاً سمدم ناسوم بده سولم چې راپورت سولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو. ځاړم خون طبیعت یې ګولې پریوتن چې پریوتن درغه فضا کوم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمیر مرستې وشتل شوی او د ډیورنډ پوری خاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتی مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي.
دا ګاډي را کیز په پنجاب ته چې سي داګه د پانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شایدا شری شي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو.
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو خو بيخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات فریدی سیال پورا پور کې.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. ل دې وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه د به دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلي دي په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سابزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیبی کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سیبی
بل شیدان یو واس پاسکولونو یو واتو خلونو یو واتو خلونو
اوی اکلن محمد چې د زړه د حملې لامل د میرویس سازوی رختون تر اړول سوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازی د په خبره درې لمسیانی په یو ځل د خونی د نړۍ دوه لامل مړې سوی، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حملې سبب کیږي.
درست هم دارا ونی و خوره حالا فضان هم پسایی فضوری که را آوردنه دویتا دایی را شروع کنه وستن نفستنگی شوار شل مراد و وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی جرب کامیاب کی یو نه پستنګ را پاتل و به درې کله اخو تر پیښه یا بل مرزي منو درولل یو درېل مسان وی او خونه فراونه لیدل د شیدان سپلی د درې مورز بازاران درو منو
اته پنځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلې
چې مخستان سم دم ناسوم بده سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم هغه چې د باندې راووتل چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و الاړم خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چرا وتن بیا درداغه ده پرزګار می درس و بیرته دانه خوینته دریم غا چرا وتن پر سرګو می تور شپاس و بلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم د بچانو را واسته ما ته را واستنم بلای په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاص دی بس خو چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر و مسکینی نه خو را دغه سو پیشیش
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون مسلین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي لکبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتلان اقزاد وای ورستر بلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حمله لامل ورول سوي دي
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي په تیره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمی کار ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا هغه د وجه څخه مشته راغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغه تعداد
ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ذهنی فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي نیکزاد بای په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکرانی کاغه چې لمی کوي سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقيلي غذایي خوري
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامه دای سي
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستې پرونو ویشل شوې د دغه مرستو د تنظیمونکو په خبره د مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شوي او تقسیم شوي دي نجیب الله الخیر له سیمې راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سونګ توکو اوه قلمه مرسته وویشل شوه خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواری مشال رډیو ته وویل
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي 10 کیلو وریجې دي او 1 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي
په خوست کې میش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور مې څنډره مرسته وشو خلک ډېر غریب دی افغانستان ملت ضرورتلی کړلی دی ماجر روغلی دي څه نه لري نور رخمال نه تمبول در خلک ته کاټی دي نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې موږ سره مرسته وشي د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسېږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي غریبون دي بیکوره دي بېقسمه دي موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکي جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیممن په من باندې وړور وړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروي او د بارولو او ورڅخه د مالک شکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو ټولنې مشانو پرون په میرامشا کې خبري غونډه ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډایي شاړې پرتی دي او خلک به روزګار شي وي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې د نن ناکیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دي زیات شي.
تیمیش مولینا په منډي شي ورستښول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه بعد ادو چې دا ګاډي دا کیز وو پنجاب ته چې سی دا غدا بنشي چې څنګه په وزیرستان شو مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې تا هغه شاید شي ریشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سہولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دي. افغانستان ناتلونکي یا هلتنه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللې شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر څه حد کېږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډیې یا باد شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې اوکرين ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکرين امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکرين ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیا او اوکرين د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی، د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په لورستوي کې پڅو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوی دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ د غساسمن په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقيف او اخراج له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډه کډواله مرکز یا MMC وی افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او اخراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقيف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. انز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یوړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالې مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمنګ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیرې کوي.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنی دوروسته ډیری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری نامنې او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیول او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیلی سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بیلابیلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خندونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي چې خاصات زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چې لیږي بس پیسې غواړي د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو څخه چې ورته کاریږي خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي
کودکا در ایران مدرسه و مکاتب
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز دکړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بیلابیلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي. ازادي راډیو ته وویل
البته مو خو از ولایت کاپیسا بولت کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کروم دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا ستی رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې اساسي بشري حقوق پروګرام لري. خوشباش په یو دیش دقیقې دی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځنبه پورس پر خپل ایکسپانی د یو بیان په خبرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنځنبه په ماښام پر خپل ایکسپانه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو له خوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه پورز د خبر پانه په خبرولو سره ویلی وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې رادیو دوه تنه کارکونکو له ځان سره وړي دي. خود طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکاند چتره غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځنبه پورس پر خپل ایکسپانه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 پیټه زندانیان چې اتش په تشریزي او درې ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندان آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نش په تنور زندانانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلی. ماسکو وای له غزه د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه پورس ویلي له غزه څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا له خوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ترامپ سرګندونې ټکان ورکون کړي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ترامپ سرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې 6 کال پور 2 زره هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1 زره ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنم وکړلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنم پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت و چې پدې استلاکه کې د تاریاکو په جوړت پسیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکو او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکه د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کال وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او پلکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي دي، بشنۍ کرسوي، بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی، بل د شنې کرسوي ټوله مکمل ګرد غنم په خوا خوله تاریاکو ان خوس تاریاک نسته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړل، خلک ټوله په تریاک و، اوس تقریبا درې کال څلور کار دی چې تریاک نه کړي. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګران، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي.
کښت خو نو بشي در سمځي کې شیدي ګوره ټوله غنم دي تاسې هم دا په خپله ویني، او دا سیدی غنم ششکال ډیر کمزوري دي. اوس موږ پر سیجو ورور یو غونی کوټ په څلور زره کال افغانۍ دي. غنم من په څلور پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي. حکومت ته مقصد مر سره داسي و کی دي چې کوډونه راکې شروع را غنم فصل مقصد یو شی په وسی.
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20 زره هکټار مځکه غنم کرل سوی دي. د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطح 20,105 هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,905 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخانی مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواده را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي ده ته څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د ته موږ مهاجر ویلای شو یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دای په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي نو دا کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړله هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره طبيعي زمزه حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازم ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وسی ځکه د دغه کانو څون مطالعه او کم هیواد ته چغواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیونونه منلې دي دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهمه دي د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن له وطن نه لري کیږي د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې به داسې حرکت کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هیواد لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي
بله مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړی دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده منګه ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیې او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته ولاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډېر اوچت اوچت مصارف کوي ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډېر آرامه یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډیر پیودات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لوچ نه ډیر ډیر افغانان د منګ خپل ژوند له لاسه ورکړي دا مسله ډیر زیات مهمه ده اساسي بحث دا ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د پدې عنوان نزي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا کما هغه وخت ورزیم په داخله قضیه چې دي د دروغ پر بنسټ جوړي کم سیاسي پناهندګي چې ورکړي ځکه بل لار خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي ډېر نور لار د دې شته چې مثلا که په هرته سره لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا او یا قضیه په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایلې به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل ووسی
کله چې یو څوک په ملک ووسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پويږي ک د دې ملک په قانون زپونه سم او یو داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبری عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه یې کی او ځان په حاکمه کی اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د دې د بیخبری وزر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت هم دغه ده چې د وګړو له حقوقونو به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانین ترسو مسائل و مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي در ډیر لوی سر خو کی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کوي دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې لوجیه په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیر زیات مهمه ده په خوشنۍ سره باید مونگو وایو چې دغه څلوېخ پنځه څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا و د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډېر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کی تشویق کی او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللې دي هغه خاطشوي نه دي سید د یو مخت وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزي هم په دسي طریقو باندې چې زی له کوس چې اکثر افغانان وسی د غلطه دي غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه را منسته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک کله چې سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي چيري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیره ګټه دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د پدې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادی ګټه هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړل.
بله، مس باسب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړی دی، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړی ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن داندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي یو ډېرو سره، هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کې ژوند خوشبندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي، او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاص استراتیجي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مس باسه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
د
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولي. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست علم مال او ملګری.
پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودن نسکوروم ده تشوم ما خودن پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودن نصیب بدلوم ده قبل و ما خودن نصیب بدلوم ده قبل و ما خودن پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودن پیالے نسکر اوم دے تشو ما خودین تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولانے دی دی جانان ترکو چھڑوں ماں تقدیر زولانے دی دی جانان ترکو چھڑوں ماں زندان نڑوں دے نڑوں دے نڑوں دے زندان نڑوں دے تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودنا تندیا ماتوم دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روما خود نہ روما خود نہ روما دیار دی تصویر خالا ہیروما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشوما خود نا پیالے نسکو روم دے تشوما خود نا